درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفی الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوی د سملاسی تاوتریخواله کما او بین الافغانی خبرې پیل کړیم. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دی پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوی دی سملاسی تاوتریخواله کم او بین الافغانی خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلی خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 25 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یوه آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قمندان خلیفه قاسم بلحفتر د کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قمندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللې ده. ناوالني وایاند کی را یار مشنن په خپل ټوټر دغه خبره لیکلې ده. الکسي ناوالني پرون پنځمبه د سایبریا په ورختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. کی را یار مش زیاته کړې ناوالني په اجر څنګه کې ده هغه څنګه چې دی ویلي اوسې پوزي باندې خپل کړې او ګڼ اسکر پرې څارنه کوي. اخو د بریتانیا ګاردن ورسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولې لیکلي د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تېرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعه یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبي ایرب نیوز ته ویلي چې بېوزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم لاو حکومت غواړم چې را سرم رسته وکړي.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلي چې ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل.
د روان خبرونې په دوام کې اورئ. د کورنۍ چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوی. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشومتوبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي.
زموږ اخلاص ادي رادیو اورې ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې د وی پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. شغلی اندرابی او ساجي رادیو ته وویل د دې شزي لوري شوی ادعا د افغانستان پولیسو ته ډیره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکو فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمیر مسؤلانو لوري ځورول شوی ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پرلیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهم امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د وی ویډیو لاره ادا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړ چې د نهم امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو لدې نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وای په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولې خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه ورسره چې دا خبرې وشوې د زمری میاشتې شپږمه نیټه و چې مدیر صاحب لمانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د ری میشت په دوبیشتمه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقات ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیو. د فاطمه په چیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیس پولیسو کې دند پر مخ وړي. مونږ هڅه وکړه چې د لاړېرو معلوماتو لپاره له هغه فاطمه سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر سمیره حمیدی په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلی چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ وی خزینه پولیس له خپل دند استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځول او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلی چې د یو ستر ستونزه د وکیل کسان باید په عام هزار کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولوري دا لمړنۍ ادانه ده. له دې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر خزینه پولیسو لولوري اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمه لولوري دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې خزینه پولیسو ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بیه لوړه ده، بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بیه 1500 افغانۍ ده. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني، خو وايي لامل ناامني ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې وایي.
یسان لا ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبريال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدي، خو وای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي، او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یو ورځ کې په ریپورت مواد موږ ټولو یوازې فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو را ټول، خو به کو دا هم په خپل واسط کې دي. اما انټرنیټ څنګه بیا به څه کوو؟ نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پراغو موږ داسې ریپورتونه لیکلي وي چې هغوی د پاره مثلا دوی د پاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نسته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه 2G دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او دوی سره لمر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجبې انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه یو واجبې انټرنیټ 2 او یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راوړي ته داسې وویل.
نو راتلانه لري هم دغه د سنن لري فایبر اغلی دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کم لینک راغلی دی. دا هغه مشکلې دا انټرنیټ چې دا ایستیان یا خو دا د سټلایټ نه اخلي شه. سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي تیږي هغه اتمن قیمتوي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر فعال کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم دا مني چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت یې هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترا د اداري ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنیده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ارزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ هلته خلکو ته رسول غوښتو نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نامنې پر وړاندې موږ څه کولی شو؟ تاسو موږ سره په خپله راته ووایاست. موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډېر دردېدلی دی. دا اوس د ارزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي، مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت دی. نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک، وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوې هلته ورغوو، هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ارزګان د مخابراتو یا ترا د ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د خاص ارزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ تر څنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و هم اوریدل چې په ارزګان کې د انټرنیټ هم بیه لوړه ده او همه کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د ارزګان په راپور کې مو تاسو خبرې واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بیه لوړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په ارزګان پورې محدود نه دی. د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډېره مننه څروان صاحب، تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو له لارې نه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د ارزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي هلته نه پل پل چک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو، په ناګاوي زموږ اوسي، هغه موږ لپاره په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د 15 تر د 10 سلنه پورې خدمات د 30 ساعتونو په مختلفو مودو کې کلچېته چې د سار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر ساره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کیږي. نو هغه لوی ستونزې همدا ده چې وسلوالو ډلو له خوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
په د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې بټیټیږي. د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې که د هغوی حتی کمیدی نشي تر یوه حده پورې چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ لا ډیره استفاده وکړي، داسې یو حتی قیمتونه نشي رسولی؟
څروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ایوي ټلیفوني مکالمې فی دقه بیه 15 افغانۍ وه، بیا 10 ته راښکته شوه. تر اوسه پورې چې ایوي افغانۍ او 2 افغانۍ ته راښکته شوې ده، خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیه فی چې بي چې دی $100 نه لوړه وه، اوس چې دی ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بي انټرنیټ په 500 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې واقعا همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي، دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او
هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 600 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډیره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیل وړه ده
انټرنیټ کاروي. په یوه لور نه ده بای خبره ده چې د بای لوی څه ده چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پایا نه ده لیدلې.
بله، دا هم د درد وړ دی، لکن یو بل مسله چې شینواری صاحب ځینې خلک ورته ګوته نیسي، هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بیا ټیټه شي، ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کمه استفاده کوي. انټرنیټ خو دا اسانتیا هم لري چې خلک د واتساپ او نورو اپونو له لارې له یو بل سره خبرې وکړي.
دا څه به ده سروان صاحب چې بیا خو یم ګټه مخابراتي شرکتونو ته ده، که څوک انټرنیټ کاروي او که څوک مخابراتي خدمات کاروي، دواړو ګټه چې ده شبکو ته ده. دا څه نه ده هغوی بیا کولی شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، ډېره پانګونه وکړي، په هغې کې ګټه ترلاسه کړي. دغه خبره نه ده. ما یو خبرې ته پوره مکمله منه کړه شوه، غواړم چې اشاره ورته وکړم. په پاکستان او په هند کې په 13 کلونو کې یوه مخابراتي دستګاه، یو مخابراتي سایټ نه تخریب شوی. حال دا چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې زر دانې مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي. په یو سایت باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي. تروان صاحب دا ډېر دردونکي ده چې په تېر یو لسم کال کې 115 مخابراتي سایټونه په افغانستان کې بیا تخریب شوي دي. او که ډېر کمې موږ حساب کړو د $10 میلیونو پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی. موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم دې ته ناست دي چې خلکو نه وینه وڅښي، یا موږ هم دې ته په ننداره یو. موږ دوی ته وایو چې د خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي، هره شېبه ورسره ناست لو، هره شېبه یې تعصیب وو. هغوی ویل چې دا اوس موږ په افغانستان کې که چیرته مخابراتي خدمات پر وړاندې د امنیتي ستونزې کمې شي، ولادنه ډېر اسانه به موږ لپاره چې د بای او نرخونو د شان ټول کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس. ښاغلی شینواری، امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او آنتنونو د تخریب د مخابراتي برخی د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړیدا دلیل وباله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده، خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسعدآباد کې اوسي، وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي په کار کولو کې شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کې راز دا کولر راوړو، دغه نه رسته چې به زوپان تم ته مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سل روپۍ کېږي. دغه نه اضافه چې سي نه کېږي، دام ډېر سختو معنی کېږي. به زه ډېر پر کوټیواله راوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه 2 لس نفر ایستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويندې او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیان دي. د تا د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وای همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې ده لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کاو، بیا دا غین ورسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې زه پښتو ادبیات کیم ما زه خدا هله لارم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته خو سپاره کی چې دې سخت او دې هغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
دې په هر تور تم پسې درنه پته مده او وای د خښون په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ ښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډېره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ښارونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودین اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کورونا ویروس کابو کېدلی شي او دغلته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6مه د کورونا ویروس 845 پیښې ثبت کړې چې دا له تیرې مې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. فرانسې هم تازه په کورونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نویو پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 22.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1.9 لک ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1.15 لک کسان په امریکا او څه باندې 1.2 لک کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 324 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نوې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډېر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 16 اویا پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هېواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2,000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 100 یې کلینیکي آزموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم دا تسوه 3 شمېرې له لارې مو راستولی دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخوالی بند شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، باید په جګړه کې ښکیل اړخونه اوربند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اته سوه اتلش میره په یاد لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 4:30 شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د دروازه په 2 ولسوالیو کې نجونی کانکور آزموینې ته نه دی پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار آزادی راډیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیشن مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی، او یوې ایرانۍ میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
لا صفی الله ستانکزی مننه چې د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واورول. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکوونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د دیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګرا د کورونا وبال کبل په آنلاین ډول جوړ شوی و. بایدن دغه کنګرې په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپل متحدانو سره به درېږم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلې. د بایدن د دغو خبرو اشاره هغو اخیستنو ته وه چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالد ترامپ تګلاره له دغه وژونکي ویروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تور پوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنايي ملاتړی به پاته شي نه د تیارو. د دیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلو به وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه. بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګره کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل اوه اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګره کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپی دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونی ته هم اشاره خلاص وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندی د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتی جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پوښتنه جواب کړی دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکئ او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلا چې کړه دا غتر وروما بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالح تاسو په پاتماس سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسوالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې ښکاله کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د دغه وسوالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه مونږ چې دی دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم پلازو ولسوالیګانې دي، زموږ متاسفانه د هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي، عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول ته حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت او محلي حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړي. دي وسلام علیکم.
بلې فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی. دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د نور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتې کالو را په دې خوا عمومي سړک چې تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي د مخالفین لخوا مزدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردوی ملي نظم عامه د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي تر څو چې دا لاره خلاص کړو. اما په خپله کامدیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولی شو. صرف عمومي لاره ده، د ورځ کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولی. هوایي موږ د دواړه ولسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مدرکیږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په ساته هر چیرته که چیرې مشکل هم پیدا شوي، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغېز اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک سنزو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږد ده، 1.3 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکترو په بخ کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه علیشنګ او علینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پرته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او مندول خواته روان دي، په دالیشنګ او علینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کټه کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما نور باندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسا چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې و بابا کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسله.
بله فضی صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایست، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرستې سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایاتو غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتو نه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطحه، د صحت عامه په بخش کې، د روغتیا او د زراعت په بخش کې، د نورو سکترو په بخش کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې دي، یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معارف د کوم ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مرا ورته تړلې ده، آهسته آهسته دیتا د پای ټکی کېدو او د معارف په برخه کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په زمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو چې د مرکزی دولت نه په کرات امارات موږ غوښتنه کړې تر څو چې په دې بحث کې موږ لپاره موږ سره استثنایی همکاري وکړي. مرکزی دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدو وختو کې یو داسې سنتر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایاتو نه مسلکي کسان راغواړي دلته زموږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچیو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله داست جون که پر اول موج دین نور شکایتون هم تلاسه کردی، البته ده اسمسون و للاری دین نور شون که دخ شکایت کردی چی دوی تا میاشت و میاشت و تنخواه یا ماشی نده ورکل سوی یا نورک ول کیجی داند پکش را دی ده دیگه لط سده دقیقا که تاسو است دی پرتنی هم جواب سی
زایر سی به داده ماشو پاره خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ در وازن سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده وازن موضوع کاملا اوس رفعه سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف بخشې د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان ماشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري، بخښنه غواړم، د ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري، دوی ته همدې لارې ماشونه اخلي.
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخښې داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و، یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخښې اقدام سوی.
بله ډېر زیات مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اورېدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت ومال کالنه تاسو راته تماس کړم، متاسفانه د سیتانی په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتانی کې وظیفې لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وظیفه اخلي، متاسفانه د سیتانی رئیس له خوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندې ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتانی وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید پخپله دغسې اشخاص چې په فساد کې ښکیل وي او ولسونو ته صادقانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلق باید وګمارل شي، هغې سره ولسونو اعتماد برقرار شي او خدای نه خواستم داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکیل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د صحي خدمات عرضه کوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوی سلسله تطبیقیږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلې خبر ده، یا د زون په سطحه یا د غوی مرکزي ادارات استغرام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل هم دا ظاهر شل چې نورستان ولایت کې دا د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامی معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیری نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونو چون موږ ورته اړتیا لرو کمپیوټر لرو مجبور شو هغه کسان په هغه کې بسونه چې څرګرام کو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته ارزشي و دغه شکایتونه کته پورته کیږي چې هغوی څرګرامیږي نه او په د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کیږي یا سوء استفاده کیږي. نو کیدای شي دا د ورور مشکلات په دې بحث کې خو د دې په څنګ کې د موږ د استخدام پروسه یا د ځون په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بحث کې نه صحته عامه او نه مقاومت رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات سوي دي دقیقا؟ ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړې هم بوهنه هم د روغتیا برخه ډېره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات سوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف دا د معرف په برخه کې مې مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل، صرف دا د روغتیا او صحت عامه موضوع چون همکار موسسات مرکزي ادارات یا مسؤلین سره نږدې اړیکې لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړی، باوجود چې محلي اداره د دې موضوع یا د دې بورد نه ډېر نیوکې کړی دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلې قضیې سبب ګرځېدلی ده چې موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي د ځون په ساته اوسېږي یا فار مثال مرکزي ولایت کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي چون هغه معیار چې وزارت صحت عامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولې ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش چې ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي چون ولایت یا لر پرته ولایت ده او په ضمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د دې همکار موسسه مسؤلینو باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات رسیدګي وکړي. موږ په دې برخې ډېر موافق شو، تر یو حده پورې یعنی تقریبا نوي 15 سلنه پورې مشکلات حل کړی ده. کله کله د شیزینه ډاکترانو په برخه کې موږ کمبوتي یا خلا احساسو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولی. نو په نارینه او بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحی مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمه داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نسی کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمه خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کلهج معلومات راکړئ چې څونه ستونزې سته، څونه کمبوتیان سته او دغه لپاره مو څه کړی دي، څه په پام کې لرئ؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط وزارت صحت عامه د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزکي. کله کله چې فرض مثال مشکلات رامنځته کیږي، خو به خو د هماغه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا، د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کیږي، د محلي متنفذین یا مشرانو لخوا ارتباط کیږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشرانو سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لږ ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د 15 میاشت یا 16 میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو 3% معاش لري. په هغه وخت کې یو سلسله مشکلات لرله چې موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره 1% محدود معاش چې هغه اضافه کېږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د نورستان د والي مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضی. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم استاسی نور پیغامونه راخلو.
بله سلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا پیغام دې درنداو دا ټلیفون سرکاري دا د رښو واسطه د مرکزی ترڅ دې خراب کمنه د قوت ته دا پیغام دې دا سرکته پامه توجه ورواړي. خلک دې سره په تکلیف چې یقین سره ستړي دي خدای پاک دې وکړي چې دې د یو کار په سم کې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کوم میرویس اخلاقی د هلمند سره سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین چې مونږ دې ځکه اترون هم په واشیر کې او بل کې چې تفصیل د ګوزان پر برابر ده او سبات پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش تفصیل دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونو سره موږ دا یو غوښتنه ده چې با چې موږ اما په هوای اوله پیل کو او په تیر هغه پورې دا واکسین تران چې دی یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري با چې هغه کور په کور وګرځي نو دا موږ یو غټه ستونزه ده په اطراف کې هلمند یم دغه واکسین وویش ځکه په واشیر کې اکثره ته بیا راه ده په دې د واکسین فاس کې طالبان پریږدي نو هیله باندې د دې سم نو یو شر ده چې باید چې د واکسین فاس کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کې بس دا مو پیغام مو مختمو شه.
السلام علیکم زاد الولید لوګر نه دی ازادي راتو کار کوم کوته او اوریدونکو ته سلامونه وایم بادل سلامه د ما یو پیغام د دغه ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول داشته ته ولې د پوملونو پوسټه کې و بس خلک په خارج کې د مار له پوسټه کې د غټ اخلي دلته بس ورور له خوخو پوسټه کوشک غټ وانه خستل سول دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه تاسو بس یو بدري زره نه پر خو دغه کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خوکی خو دی غوا خپل وطن تاسو کو شکه د خو بوډونه خو سپلای خو بس ورور چپلاقي جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه راکېږي نو نه نه یو 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 زره نه پاره یو زره نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دغه دې ما غوښتنه ده دغه خبره دې ما تجار ته ورسوي بس ولې دغه کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې فرزي دي د وګړو سره ډیر په تقریبا دي نو دا خلک د امر سي دا بازار تر سي دا نو دغه تر سي دا امر سي چې زوم روان سي دا پیسې دا مندونه په وته سي دا خلک ډیر وسا سي دا یو سړي چې هغه بادشاہ یا دغه ما هغه سړي تر سي دا او د نور تر نور سي دا خار غریب تر نور سي تر دغه سړي چې دا وګړو دا مندونه په وته دا وګړو
السلام علیکم. وعلیکم السلام ګران اورور ډیر مننه کوم تاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوند مسولینو هم اوریدل وي او موږ به په خپل خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسولینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو تاسو پوښتنی ورته مطرح کوو او د غوي جواب خپل خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو د پاره یو حل لاره پیدا شي. نو په دې پیغامونو سره موږ د خبرونو وخت هم پای ته رسیدلی جی تر د خدای په منی د مخه غواړم ل خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلون کې خبرونه مو الله مال سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شوم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت میں چھکا ودائی سمارا گئے آخر کے میں نصیب خون جگر آ گئے دشت میں چھکا ودائی سمارا گئے آخر کے میں نصیب خون جگر آ گئے Thank you.